السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او وی ګوري دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګنده کړ چې قومي یوې تلویزیونی خبرونې ته ویلي دي چې د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي طالبانو ویلي دي چې له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز ټیسټ لوبه د بنگلادیش په بریا سره پای ته ورسیدله په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه یواد لومړی بیټنګ کړی و چې 302 منډې کړې وې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو په توپیر وسوځېدل په دوهمه پاڼۍ کې بنگلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبغاړو د 240 منډو په توپیر ګټلې وه د یوګاندا پولیسو نن ویل چې د اسلامي دولت ډلې مربوط وسلوالو پر یو خوانزي حمله کړې ده او 25 کسانی وژلې دي دا خوانزي د یوګاندا په لویدیز کې د کانګو له پولیس سره نږدې ده د پولیسو په وینا د متحدو دیموکراتو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی دې ډلې د جمعې په ورځ په میپوندي کې د لوبیریرا پر منځني خوانزي برید وکړ د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چور تالان یې وکړ پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي د اوکراین په خرسون کې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین نن وویل پرون پر خرسون د روسیې ځواکونو د ډزو له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي پر پروکودین زیاته کړې د خرسون په ښار کې روسیې ځواکونو د استوګنې سیمې د زده کړو مرکزونه اداري او تجارتي مرکزونه ویشتلي دي د روسیې ولسمشر وایي د تاکتیکی اټومي وسلو لومړی جوپا بلاروس ته رسیدلې ده ولادیمیر پوتین په سنت پیټرسبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یوه اندازه تاکتیکی اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسېدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخې په بلاروس کې ځای پر ځای شي د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي د شوروي اتحاد تر ماتېدو را وروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه موارد کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونه افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي
دغه د کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي له سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دلته وړه کیسه مې ده
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده
هیوادونه د درویزی لیاری یا د بسپنی لیاری او د پریم مرستو لیاری بسیاتوب تل نرسی دی
د ناتو دفاع وزیران ونه توانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نوی پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي یعنې خواړه به یې کم وي د دغې شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي. خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجې نه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې په ډېری سختۍ کیږي.
نو دغه کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې د ځان سره اشاره کړی ده پرونم شل رپې پټول ورخ کار کړی اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل خار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسی کراچی چلوي. وای پلاری نشته او خپل شپ کسیز کورنۍ ته ډوډۍ غټي، دا هم د خپل ستونزو غوټه را تسپړي.
دا سبا یې زما مخام راځم یا 500 پیاش پیتر پی کیږي پلار مې مشره بيخي مړ ژوند اورګ ده پښپک نه پاراست حکومت مزه غواړم دغه کور کوم ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نتورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوږه تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کارنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداري داسې مهال دی چې په ټوله کې دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د اقتصادي چارو له کارپو کاغلی آزرخش حافظي څخه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروازې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټول دنیا کې دوی په نوم چنده راټولېږي او بینلي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو باز تولید نه لري، یو ده چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي؟
اول خو د افغانستان بدبختی دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستون راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله 15 کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې، بیا نو یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بین وړي د ټول شیان کڅوک التاسی کړی وی کڅوک د افغانستان د خلکو لپاره یو د دې په پیسو کې یو ځای ته رسیدلی دا ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته همدا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له الهند دي، هاور دي، یا په یونان کې په سندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق وشي، افغانستان ډېر ضروریدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته، یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسیږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حد اقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
اقتصادي چارو کار پوخ غلی ازرخ شافیزی و چې د نړیوالو د مرستو او د افغانستان د کشالی د حل په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی دا راپور د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ شریک کړي. د دې راپور یو بنیادي ټکی په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند مسأله ده. جزئیات له احمد شي براورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخي څیړونکو فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د شاغلي بنټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوشه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص او زموږ خوشتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنټ وړاندې ستپام لره نه وکړي. د دې ترڅنګ دي د افغان شزو ژخته غوښتي یات میکنه
به به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بنټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شزو په استازیتوب په دې غونډه کې د شزو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاري هم درز د شزو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له شزو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بیپورس د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شزی دی. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي، او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شانه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ناتو دفاع وزیران ونتوانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په جواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقه ته ورسیږي. خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړژمنې کړې ده چې سدي احمد شبر ته بغاک شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ناتل ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز بکوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه:
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیری ویل سيزي کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناتو دفاع وزیران مونتوانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړیتوب تسویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور به مفهوم ځندول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې ده هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې سټاکهولم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو تغواګیسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بلاروس ته د یو شمېر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ. دا وروسته تر دې چې په 1991 کال کې په خوانی شوروي مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بارني واد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې ته تاکتیکي اټومي وسلو یا برخه په بلاروس کې ځای پر ځای کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ کې بینړیوال اقتصادي غونډې ته پرون وویل چې دا وسلې به یوازې هغه وخت استعمال شي چې د روسیې خاوره یا دولت تهدید شي. دی وای موږ د بلاروس له ولسمشر سره خبرې وکړې چې د دې تاکتیکي اټومي وسلو یا برخه بلاروس ته انتقال کړو. دا څه وشول؟ لومړی برخه بلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړی برخه. د اوري تر اخیره او د کال تر پای به دا چاري بشپړې شي. دا د مخنیوي هڅه ده. که هر څوک مشته د ستراتیژیک ماتې راکولو په فکر کې وي، باید دا وضعیت هیر نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي دي چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملین دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د روسیې د ولسمشر تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل.
With regard to the reports about Belarus
د بلاروس پاړه د راپورونو په پام کې نیولو سره موږ هغه تبصرې لیدلې چې په تیرو څو ساعتونو کې شوې. موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نقشې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي. تاکتیکي اټومي وسلې واړه اټومي سروکي لري چې د یو محدود هدف لپاره په جګړو کې استفاده ترې کېدای شي. پرته له دې چې شاوخوا تر لرې سیمو پورې راډیو اکټیو وړانګې خپرې کړي، تر ټولو وړې تاکتیکي اټومي وسلې یو کیلو ټن تر رسیږي او لوی یې سل کیلو ټن وي. هغه اټوم بم چې امریکا په 1945 کال کې د جاپان پر هیروشیما غورځولی و 15 کیلو ټن و. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره واوري.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوي وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټروریزم او پر دې خبرې وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي، دغه راز ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ورسپانې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل، او افغانستان په ځنګړي ډول هلمند ولایت یو تود او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو، تر ماموریت وروسته د سلامتي ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یو پراخه ټولګه و چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نیوي، یا هم پرواني عاطفي او جسمي لحاظ کوم ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستونسو فکر یې کاوه چې رکروغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه مېرمن متوجه شوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو اربیا بحثونه پیل سوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولل لای لیکلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
نیمروز کې د 500 بیوزله جوړو ډلې زواده تر سره شو. د سیلاب خیریه بنسټ مسول وایي تیر ورځ نیمروز کې د 500 بیوزلو ځوانانو ډلې زواده تر سره کړ چې لتیرو څو کلونو راځي د کمزور اقتصاد لامل نه شو کولای ودونه وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بیکاری، بیوزلی، ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو بیکاری له عمله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه به وزله ځوان دي چې پرونی نیمروز ولایت کې د 500 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نو موړی ازادي رادیو ته ویل شپکاله مخ کې کوزده کړي و خو د بیکاری، بیوزلی او لوړ ولور له عمله یوازې وتونه چې د ټاکل شو یو 15 لک افغانۍ څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلېز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستي و چې نمایي خزیوي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بیوزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځ زد او بدی د دې لامل شوی دی چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
نو موږ تیر میاش کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانې تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله یم خپل واده نسوای کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ییز واده کې چې زموږ په منځګړې توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ییز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړې توپ باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوې په واکه ورکوي.
د تیر په پرتله باندې په دې خطر باندې د لیز ودو ته ضرورت زیات شوی دی، ضرورت اساسي دی ځکه چې دلته نظام یو دم د منځ څخه ولاړی، حکومت یو دم د منځ څخه ولاړی، د پر مخ کې بیروزګاری باندې پلکا او کسان په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې خپلې وظیفې د لاس څخه ورکړلې، اقتصادي څرخ پر چاپه باندې تقریبا اقتصادي څرخ ولاړ دی، د بیروزګاری کچه یو څلور د تیر په پرتله باندې زیاته سوی ده. نو په دغه خطر باندې د ټولنه د دغه ناخوالو څخه د خلاصولو یوازنۍ لار چې ده هغه دغه ډله ییز ودونه دي.
سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابلو ریواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنۍ هیوادونو ته پر قچاقي لار ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډېرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډېرې خپل ژوند قرباني کړي.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي، ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړیدلې دي، دغه دا دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه دغه دوکانونه دا ولسته تاوان ورسوي، دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمیندار د کانال کار باید وکړي، دغه درې سو شپته کاری د مشه بابا د وخت دین وس وسونه مخلوکی څاکو بنه لري، نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، دا باید دی یو غمی وخره، نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در بیا زادر د کاتون کو اذن کو ته سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا تو بوله کمی سرمخ یو نو د ازادي له رادیو له کارتون کو د خمدا اوتنه د سیدا مو راکټر لورټور چارواکو ورسه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زتی ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکو یم. یما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکی زیات سودا کاری ولکیگی پولو کیا چولکیگی غولو مقصد دو پر سوی نو دیر سودا کاری ولکیگی که دی دی مخنیوی ونی سی هر سړی اخلی مقصد اغا خو نوینی خو ما خپل سی نانوایی وکی کار کلی او نانوایی وکی مکتلی مقصد زیات از سودا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اوس هم ورزو لنډو خبرونه ده. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداری د سیستمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی ډیر کم خواړه ورسیږي. دغه شبکې د جون په راپور کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او وی ګوري. دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګند کړ چې قومی یوې ټلویزیونی خبرونې ته ویلي دي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. بنگلاديش نن افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبو کې ماته ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبو کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی وو. په لومړی پاڼې کې 280 منډې کړې وې. په جواب کې افغانستان ټول لوبغاړي 146 منډو باندې وسوځېدل. په دوهم پاڼې کې بنگلاديش 425 منډې وکړې. په جواب کې افغان ټیم 115 رنزونه وکړه. په دې ترتیب بنگلاديش د 546 منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. د یوګاندا پولیسو نن ویل د اسلامي دولت جالي مربوط وسلوالو پر یو خونځي حمله کړې او 25 کسانې وژلې. دا خونځي د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیسو سره نږدې دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړي او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
همدا اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو 9 اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
شپکاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کورته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوی چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسیدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا یو اس آی پی په یو راپور کې راغلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتوي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونیسي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کال په خپل مځکه کې غنم کرلی وای، ساش کال چندان عاید نه دی ترلاسه کړی او ان دا چې خپل لګول سوي پیسې هم لاسته نه دی ورغلي.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشت خپل هیڅیلا نه جوړي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپی مشت ته غنم نه سره جوړوالي. په کور کې مثال چې ډېرې تاسو کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو غنس کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه بو کې یو براو پلمی ټو بل شان خدین سره برابر. د اسلامي امارات مغشتنه ده چې مشت داسې و ش مو سات برابر کې یو دغه ستو خمراته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د ټیکټ په پام سره چې پروان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ترکشته سوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشټوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نور هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداري ورکوي چې د کوکنارو د کښت لمنه کولو او بهرنۍ مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړي پایلې به پر څو سیمو په تیر بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپل ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالر ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینعامله سیاسي برخې له مسؤل سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي. خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونو د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبان حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 9:25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12:25 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا چې دا ناوړه اغیز څه دی، د دې ناوړه اغیز عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي. په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د نشي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیز لري.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توګه باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د وجو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي.
دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دادی چې د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکسو اجناسو درانیولو او د ملکیتونو پرانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه هم دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی، د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه هلته ارقام نه موجود، هلته کاري ساحه نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد د شاخصونو داغو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیدات د وجې څخه، دغه ټول چې دي د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیر شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې ښه ورنه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واري. تاسو دې خبرې ته په څه نظر ګورئ؟
دقیقا، دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونه چې دغه سي قدر موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې ویشل شوی چې یو د نشي بوټو کښت دی، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې او هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی. ځکه شروع یې د همدې ځای څخه کیږي، او هغه د بوټي په کښت کې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی، او هغه اجتماعي عواقب هم تر ډیره پرې په د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړ شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخښ کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې، تر هغه وخت پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي، دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبر وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرسته کوي،
نه یوازې دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نو ته ضرورت لري، دا یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونې ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکونی او لوري ورکونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په شهرونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د موتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو باروي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې په خوابه لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله. خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي. برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو ویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي. د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی. خو اوس چې دو میاشتې تیرې شوې، بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشوره لور ده. دی پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري. خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کاري ومینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نه شم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 5 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بي سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپل کورنۍ ته ستنه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکز کارکونکي ارواپو متی الله وزیری وای، اعتیاد نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د اعتیاد له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او اندا چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را د غاړې دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي، خو یو انډیواله له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یو لاره ورخي. دا چې دا د ژغورلو لاره بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی من جالب دت ورونو مرګ لغم دی.
هغوی دی خدای او به کی ته وس مژړه مړی په شړه بیرته نژوند کیږي.
زه دکان ده دغه لپاره لازم چې ګوند په مې او په بلشي خدا غم ډیر دروند دی ټول اورس په جلا را باندې تیر شي.
نو دا غې په کې خو دوه میاشتې کی
او دوه میاشتې کی خو زما هیڅ نه ریږي. لکه هم دا اوس مې چې دوری نو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه تیره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه خو ډیره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږي اجمل جانه څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې. هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګرونه په خوب کې ویدم.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړه بیرته نه راژوندي کیږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک بل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ د بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟
لالا جان ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جان ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډیر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم؟ نه مېرېږي، نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي.
څه ژړا کوي؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهاره ایسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دغه چوکی کینه.
سمه ده ډاکټر صاحب نه کښېناستم.
ښه وایه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه د هیروینو عملي یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه، ته کیسه وکړه چې څنګه عملي شوې.
ډاکټر صاحب، کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه ووژل شول.
خدای دې وبخې. ښه، بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی، د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو، بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هېر نه شو، بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه را ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې را څخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې را سره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې. ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې مېدا سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کښې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
باغوان مستر گیڑندوی
چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا